کړیو کارونو خوي چیلنج هم را تر پیخته
که وخت و نور مطالبم لرو پیل خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرونه فرنګي خبرونه راوروي.
د پوهان حبیب الرحمن حاله د علمی او فرهنګي خدمتونو په مناسبت سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار د لړم د میاشتې په 9 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د لیکوالو، فرهنګیانو، استادانو، د مرحوم حاله د شاګردانو او مینوالو په ګډون ترسره شو. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یوې برخه کې داسې راغلي. پوهان حبیب الرحمن حاله یو عمر د افغانستان د فرهنګ د لوړولو په لاره کې په هلو ځلو او هڅو کې تیر کړی، د هیواد په علمي او روزنیز ټولنې ستر حق لري. د په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د استاد، د ادب د ارزښتناکې مجلې د مدیر، د خلکو د حقوقو د لارې د مبارز او د څو علمي اثارو د مؤلف او ژباړن په توګه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستې پوهنیارې سیدې مشکان مصطفوي د پوهان حاله د علمي او فرهنګي شخصیت په باره کې خبرې وکړې. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د مرحوم حاله پر ژوند خپل مقاله واوروله. پوهان حبیب الرحمن حاله د عبدالاحد زوی په 1311 هجري لمریز کال کې د کابل ولایت په میربچا کوټ ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د زده کړو تر پای وروسته یې د کابل پوهنتون د استاد، د ادب مجلې د مسؤول مدیر او د کابل پوهنتون د خپرونو د مسؤول او نورې مهمې دندې ترسره کړې وې. حاله د 50 کلنۍ په عمر د روان کال د زمري د میاشتې په 24 نیټه پاسټرلیا کې وفات شو. روح دې خادوي. په خوست ولایت کې د پروژې باغ اړوند پارک د استاد حکیم تڼیوال په نامه ونومول شو. حکیم تڼیوال د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د حصارک په کلي کې زیږیدلی و. لوړې زده کړې په آلمان کې کړې وې. تڼیوال د نورو دندو ترڅنګ په 2002 میلادي کال کې د خوست والی و. په 2004 میلادي کال کې د قانونو او صنایعو د وزیر په توګه وټاکل شو. تر وزارت وروسته د پکتیا ولایت والی شو. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت په خوست کې جوړ شوي و، د خوست د اطلاعات او فرهنګ محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې ویل چې استاد تڼیوال د خوست نه بلکې د هیواد هستی وه چې زموږ ټولنې ته یې د علم په برخه کې ډیر څه په میراث پریښی دي. حکیم تڼیوال کله چې په پکتیا کې دنده ترسره کوله په یوې چاودنه کې ووژل شو. د لړم د میاشتې په 8 نیټه د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په شیخ متی علي لیسه کې د کتابتون درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې چې په سلګونو کتابونه نندارې ته ایښي وو، ډیرو زده کوونکو دا خبره کوله چې د زابل عامه کتابتون ته باید نوي کتابونه وپیرل شي. د زابل عامه کتابتون اوس شاوخوا 9000 کتابونه لري چې د مطالعې مینوال یې کم بولي.
د نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم تر اوسه د شیرونو څلور ټولګي چاپ شوې دي. استاد په ورستو کلونو کې تر چاپ شوې شاعري ډیر شیرونه لیکلي دي. دی وایي اوس لیک شیرونه لیکم خو ښه یې لیکم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. استاده خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسې.
سلامت اوسئ صاحب، الله مو په خیر لره.
استاده نن به ستاسو په ادبي فعالیتونو خبرې ولرو. د ستاسو مخکې څلور ټولګې د شعر چاپ سوي دي، له هغه وروسته مو شاعري کړې ده، خو زموږ دوستان به خبر نه وي چې استاد څومره شعرونه لیکلي دي.
سلامت اوسئ صاحب، که زه ووایم چې زه ادبي ټولګې لرم خو زه ځان د دې کار نه خارج ګڼم، ځکه چې دومره عظیم شاعران چې موجود دي او زه د هغوی په خوا کې ځان، یا د هغوی په قسم ځان، یا د هغوی پسې ځان شاعر وګڼم، فکر کوم چې ما د ځان پورې خندا کړې وي چې بیا به یم هم ووایم چې یو نابینا سړی په ادبیاتو کې څومره پیشرفت کولای شي. نو دا یو اثر د هغه محبت و چې ما د خپل وطن، د خلکو او د دې ملت سره چې نور علمي کارونه زما وو، د ادبیاتو په خوا کې هم ځان یو څه حساب کړ. یعنی زما هر ټولګه 115 شعر لري او څلور ټولګې لرم، نور نو روانه ده.
او استاد نو په دې حساب خو 416 شعرونه خو مو چاپ سوي دي.
بل صاحب،
له دې 416 شعرونو علاوه مو چې شاعري کړې ده، دا به ټوله څومره سوي؟
ممکن 1500 تر رسیږي.
او ماشاءالله. نو دا خو ډیره زیاته شاعری ده چې چاپ کړې مو نه ده. استاد تاسو شعرونه ټول په یاد دي؟ فرزند خپل اولی ټول کې
خپل شعرونه خو متبا اکثرا په یاد دي، او بیا بعض خام پاتې شي خو بیا يم چې څوک وایي نور فردونه زویلای شم. په دې خاطر باندې چې زه په اکثر محافلو کې قطعا اشتراک نه کوم، یا غوښتلم شوم نه یم او یا مې اشتراک نه دی کړی، نو چې زه کله خپل شعر لولم تازگی پیدا کیږي کنه، نو د دې پوجا چې جوړوم او والته غورځوم نو بیا د یاد څخه وځي او بیا مشکل پیدا کوي. ولې بیا هم په دې باندې مې فکر کړی، اول د شعر په جوړولو کې په سیلابونو باندې، بیا د دې په مضمون کې، البته چې آیا دا به عام فهمه وي او که نه به وي، زما خبرې به اسې خبرې وي او که پیغام به لري، په دې مې ټولو باندې چې دغه کړی، نو په خپل هم یو څلوېښت کرت زفتی، نو څلوېښت کرت یو سبق څوک زفت کې تبه نه ذهن کې پاتې کېږي.
استاد څه تغیرات وینې په خپلو شعرونو کې دغه لومړۍ ټولګې بیا تر دې اوس شاعري پورې څه کړې مو ده؟
په دې کې شک نشته دی چې لومړني شعرونه اوسنۍ وته زما په نظر باندې چې ډېر ابتدایي وي، څه که په شعر کې نیمګړتیا نه وي خو کله کله دغه په الفاظو کې او یا یې په محتوا د شعر چې هغه پیغام په ښه شکل خلکو ته ورسیږي هغه ګورم چې کاشکې دا داسې وای.
د ما منظور دا و چې د مضامینو له اړخه څه تغیرات پکې راغلي دي، یعنی تاسې هغه لومړنۍ شاعري په کومو کلونو کې شروع کړې وه؟
ممکن ما دا اتلس کلنۍ نه و، نولس کلنۍ نه.
یعنی په مجموع کې څو کاله اوسو چې شعر لیکې؟
پنځه څلوېښت خوب شبه کېږي.
او دغه د پنځه څلوېښتو کلونو په موده کې مو د شعر په مضامینو کې څه تغیرات راغلي دي؟ یعنی په نوې ځواني کې مو کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوله، اوس کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي؟
استاد ګرامي، شعر په وخت باندې هم تاثیر لري. په هغه وخت کې موږ داسې شعرا درلوده چې موږ به د هغوی شعر مطالعه کوو، نو ډیر کلاسیکو، ډیر به کلاسیکو، په هغې کې به خپل هغه مضمون ښکاره پروت و. اوس داسې شعرونه دي چې شعر ډیر ښه دی، شعر به ډیر ښه خو مضمون نه لري، او که مضمون ولري لوڅ به وي. د دې په وجه باندې اوس مې رښتیا خبره د دغسې وخت په شعرونو ته د سړي زړه نه کیږي. یا خو داسې ده چې زه عمر مې پوخ شوی دی، دغسې شعرونه لکه ځوانانې چې ووایي ښه به نه راته ښکاري، خو د شعر په کارونو کې ډیر فرق راغلی چې تاسو په دې ډیر ښه پوهیږئ. شعر یو قسم بلې خواته تللی دی، نو د دې په وجه باندې زه په خپل شعر کې قصور وینم، او چې دا بیا جوړوم یې نو زه وایم چې باید ډیر مضبوط وي، چې بیا یې جوړ کړم تر یو حده، بیا وایم چې اوس خو داسې شعرونه څوک نه خوښوي، نو ضرورت یې څه دی؟
استاد په دې اوسو وختو کې مو چې شعر لیکلی ده، دا کوم شعر ده داسې تازه تازه چې مو لیکلی؟
نه پوهیږم، خو زه به داسې یو شعر درته ووایم چې تازه به وي.
مهرباني.
ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي، ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي، مینه هغه ده چې د زړه د درزیدو سره وي، منزل هغه دی چې روان وي د هدف په لورې، مرام هغه دی چې د نیکو ارادو سره وي، احساس هغه دی چې ناپاک نه وي پاکي ولري، تمیز هغه دی چې د حق د فیصلو سره وي، مین هغه دی چې خوخی او خندا نه پیژني، ژړا هغه ده چې د اوښکو د شیبو سره وي، ته کله ما ځنې تعبیر زما د مینې غواړې، اور خو په منځ کې وي رڼا یې د لمبو سره وي، راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه، راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه، مینې ستی کړم روزگار مې د غمو سره وي، مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو، مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو، د حاجتمندو کار خو ټول د نیمو شپو سره وي، زه برکت سلیم لتانه ګیلمن نه یمه، ښایسته ګلونه تل په خوا کې د ازغو سره وي.
ډیر عالی استاده.
مهرباني
استاد، تر کومو کلونو پورې مو د سترګو دید و او کار یې کاوه سترګو؟
ممکن څلوېښت، دوه څلوېښت، نهایت درې څلوېښت،
یعنی دا د شلو کلونو په شاوخوا کې مو د سترګو دید کم.
اوس بالکل داسې ضرورت نه و، ضرورت مې نه و، دید مې کمزوری و خو ضرورت نه و چاته.
لنه وی شاعری سره استاد څه چل کوي څوک دراوروي خپل د رادیو غانو نه یاوري څه رقم کوي لدی نو شیرونو نه څنګه خبريږي
زبده سه ارزو کوم چې کله هم ما شعر نه دی وردل زکه نه اورم چې شعر البته دانو د هر چا تبه ده کنه نو شیرونه خو استاد تاسو پويږي دا په نوې سلسله دی نشته وس هغه حافظ او نشته هغه رحمان نشته هغه خوشحال منظور دا دی چې اوس شعرونه چې زه ګورم لط شوي دي نو د دې نه زه خوند نه شم اخیستی شعر باید مستعار وي که نه په پرده کې وي هر هغه شی چې بسته وي او په کاغذ کې بند وي مثلا په کارتن کې وي خلک ورته وایي چې دغه بند کارتن راکه نو شعر هم چې په پرده کې وي زما په نظر او خپل مطلب حل کړی وي داسې حل کړی وي چې هغه طبیعت ته یو حیرانتیا وبخي طبیعت حیران کی چې شعر یعنی په داسې حالت کې جوړ شوی وي چې الفاظ د شعر وي او راز په پرده کې وي او مضمون یې ښکاره وي.
استاد د تلاوت او د قرآت په برخه کې مو ډیر شاګردان و روزل د شعر په برخه کې مو شاګردان لري؟
زه به داسې عرض درته وکړم چې زه اوسه پورې په ځان د شعر باور نه لرم ځکه چې د شعر ډیر معزز ادبا و علما موجود دي نو د دې په وجه باندې زه پخپله چې شاگردم شاگرد به څنګه تربیه کوم او دا به درته ووایم چې په اوسنیو شاعرانو کې شاگردۍ ته ضرورت هم نشته شاگردي خو به سابق داسې کسانو کوله چې هغوی به یوه زده کړه کړه اوس خو تاسو ګورئ چې شعر د پخوانی حالت نه په څو قسمه باندې بلې خواته تغییر کړی بدل شوی دی بلې دومره اسانتیاوې پیدا شوي چې نوم شعر دی خو خبرې نورې او شعر خو موږ او تاسې پخوا په بدیع البیان کې نور څه درلوده خو فکر کوم چې بدیع البیان هم شاته غورځېدلی وي.
استاد تاسو چې له هېواده بهر ځئ معمولا د قرائت سیالۍ یا هلته داوري کوئ او په دغه ترتیب سره کله مو شعر هم لوستی ده په کوم له هېواده بهر چیرته؟
کاملا مشاعره راته جوړیږي محفل راته جوړیږي د افغانانو لخوا په بعضې ځایونو کې لکه په جرمنی کې لکه په لندن کې همداسې شوي دې کې شک نشته دی ډېر بهترین شاعران راځي او د هغې ځای ښه شاعران راشي شعرونه وایو خو دغلته مې اشتراک نه دی کړی نه پوهېږم چې څه وجه ده زه مصروف یم که څوک زما د ش یعنی زه چې اوس ګورم دا زما شعر ته زما ځکه امید او تمه نشته چې ما خپل شعر نشر ونه منتلی شو.
استاد داسې چې اکثره وخت تاسو هم مصروفه یاستئ نو هغه د مصروفیت له وجې مو چې تاسو یې لرئ اکثره وخت شاید دغه شی هم د دې باعث سي. په هر حال استاد ډېر په کومو قالبونو کې شعر لیکئ؟ معمولا غزل
زما چې خوښېږي صاحب غزل مې خوښېږي.
نو دا دومره شاعري چې مو کړې ده ټول غزلونه دي که نظمونه او داسې؟
زه به درته داسې ارزو کوم چې که یو نظم د بل سره مطالعه شي ما خو چې څومره ولید یو د بل پشانته نه دی په شعر کې البته په نظم کې که نه او غزل چې دی یو د بل پشانته دی نو زه وایم چې که غزل ونه وایم نه باید چې په شعر کې اشتباه ونه کوم دا خپل ځان ته وایم د دې په وجه باندې نظم نشم لیکلی یا جوړولی.
مهرباني استاد یو بل غزل
په دیدن دې نه مړېږم په دیدن دې نه مړېږم څومره ښکلی دل روبایې دا د زیم جادو کړی که تسترګه د سبا یې په هجران کې د دردمن شم چې دی اووینم روغېږم راته اووایه دلبره چې ته درد یې که دوا یې زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دله حاله زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دله حاله چې حیا ترې نه شرمېږي د هغه رنګه حیا یې هر سړی دې مجنون کړی در په در در پسې ګرځي په لاس نه ورځې وچاته عجیبه غوندې لیلا یې آرزوګانې مې ژوندۍ شي چې نظر وکړې د مهر کله خواته رانږدې شې کله هسې نا آشنا یې خفه نه شې د زړه سره دا جواب په مینه راکړه زه خو ستا پر مخ مین یم وایه ته مین په چا یې برکت سلیم نوکر کړه د خپل در د نوکرانو. برکت سلیم نوکر کړه د خپل در د نوکرانو، که خدمت ته حاضر نشو بیا دې زړه چې هر څه وایې.
ډېر عالی استاده،
تشکر.
استاده څو اولادونه مو دي؟
زه 15 زامن لرم او 15 لورانې، البته د دوه کډونه.
څه کارونه کوي؟ په څه بوخت دي اولادونه؟
مکتب هم وایي او قرآن کریم هم مخکې وړي او زده کوي.
مننه استاده. یو نوی تازه شعر مو چې په دې کتاب کې نه یې، په دې ټولګو کې مو داسې یو شعر مو راواوروئ.
دا بره د خصم پوخ یاد نه وي کنشته را سره، او شعرونه مې جوړ کړي دي، ډېر ښه دي. کم جوړوم خو ډېر ښه جوړوم، داسې نه دي لکه دا درته ومې چې ویل.
استاده، خو د دې اورېدونکو په تلوسه یې کوم ټول نه یې په یاد یوه برخه یې راته ووایاست.
اشنا ته وایم چې به زه درته ګیلې ته راشم. اشنا ته وایم چې به زه درته ګیلې ته راشم. زه نه درځمه خو د زړه د لاسه خولې ته راشم.
الله، ډېر عالی استاد.
سترګې مې اوښکې تویوي، سترګې مې اوښکې تویوي، خو قدر نه پیژنم. درپسې ګرځم لیونۍ داسې شیبې ته راشم.
ډېره مننه استاده. کور مو ودان چې زحمت مو یې استرالۍ دلته سټوډیو ته. ډېره زیاته مننه.
مهرباني، خدای مکمه. تشکر، سلامت اوسئ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
وګمی تازل د روسی نامتو کیسه لیکوال انتوان چوخوف لنډه کیسه لوستې ده. دا وایي دا د تاریخي سبقونو خورا ممتازه بیلګه ده. راځئ ورته غوږ بشو.
گناهکار. هر څوک چې د ماریا سپلانزا نومي جادوګری د پټې د لوزای افشا کړي، یا د هغې مړی محکمې ته راوړي، یا یې ژوندی حاضره کاندي، د خپل ټولو ګناهونو د بخلو سند به ورکړی شي. دا اعلان د بارسلونا د اسقف او د شرعې د څلور قاضیانو لخوا شوی و، او دا هغه دوران دی چې د اسپانیا د تاریخ او بلکې د ټول بشری تاریخ لپاره یې د شرم داغ بلی شو. د بارسلونا د ښار ټول اوسیدونکي له دغه اعلانه خبر شول او پلټنه پیل شوه. شپاړس تنه ښځې چې رنګ یې ماریا ته ورته و، ونیول شوې. د ماریا کورنۍ خورا پریشانه وه. په هغه زمانه کې د خلکو د احمقانه باور و چې جادوګره که وغواړي خپله بڼه بدلولی شي، مانا دا چې شکل یې په تورې سپۍ یا تورې پیشو اوړي. خلکو ویل داسې ډیر شوي دي چې کله یو زناور په کوم ښکاري حمله کړې او ښکاري یې وربوز ورغوڅ کړی او د یادګار لپاره یې ساتلی دی، نو وربوز ناڅاپه د ښکاري د مېرمنې په وینو لړلې لاس په بڼه ظاهر شوی دی. د بارسلونا اوسیدونکو د ښار ټول تور سپي او پیشوګان وواژل، خو هیڅ سوا حیوان د ماریا سپلانزا کومه نښه ظاهره نه کړه. د ماریا مور د اسپانیا وه او پلار یې چې سوداګري به یې کوله په خټه د بارسلونا فرانسوي و. د لرغونو فرانسویانو آزاد طبیعت او د اسپانیایي ملت مستي د ماریا په خټه کې اخلي و. دغه سیمېرمنې خاص جذابیت لري. د ښکلې هوښیارې پیغلې چې د اسپانیا والو غوندې د زړونو د غلا چلسته و او جنجالي ژوند یې نه خوښاوه. تر شل کلنۍ پورې خورا لږ ژړلی و. دا تر دې دمه د ماشومانو غوندې مسته ګرځېده. د زوکړې په شلم کال یې د بارسلونا له یوه زلمي ماړو سپلانزا سره واده وکړ. سپلانزا یو ښکلی تعلیم یافته زلمی و. میړه یې قسمونه کول چې که پوه شي چې ماریا ورسره خوشحاله نه ده، ځان به ووشني. خو د واده دویمه ورځ یې وه چې تقدیر هر څه بدل کړل. ماښام و، ماریا د میړه له کوره راووته چې د پلار کره لاړه شي، خو لاره یې ورکه کړه. بارسلونا ډېر لوی ښار و او دلته ډېرو لږو ښځو له یوې مینې څخه بلې ته په اسانه لار موندلی شوی. ماریا په لاره کې یو ځل مهراهب ولید. پوښتنه یې ورنه وکړه، صاحبه د سینټ مارک واټ ته به څنګه زما راهب تم شو دې ته یې په زیر زیر وکتل لکه په ژور فکر کې چې ډوب شوی وي المره د غدم لوبېدلی و او د سپوږمۍ یخې رڼا او د هغې سیوری د ماریا په ښکلي مخ لاس تېراوه بې ځایه نه ده چې شاعران د ښځو توصیف په وخت سپوږمۍ یادوي د ښځو ښکلا د سپوږمۍ په رڼا کې په زلونو زیاتېږي د ماریا ګامونه چې به چټک شول تورو زلفو به یې اوږې او ټټر ور وپوښل او چې لاسونه به یې ټکري ته واروړل مړوندونه به یې تر څنګلو پورې لوڅ شول زلمی راهب ماریا مخاطبه کړه په اولیا و قسم خورم چې ته جادوګرې یقین مې دی جادوګرې او بیا یې شونډې وخوځېدې څه اوراد یې وویل دغه سپی څه شو دغه چې اوس مخکې زما مخکې منډې وهلې سپی ځان ستا په شکل کړ په خپله مې ولید یقیني زه 25 کلن یم خو په دا لږ عمر کې مې 50 جادوګرې موندلې دي ته یې یو 50مه یې زه اګوستین نومېږم راهب له خپلو خبرو وروسته صلیب وویسته او لرې شو ماریا د اګوستین نوم په خواله اورېدلی و مور او پلار یې څو ځله د هغه کیسې ورته کړې وې چې په جادوګرو ښځو پسې یې بټې وهلې دي اګوستین د ښځو د تحقیر او سپکاوي په اړه یو کتاب لیکلی او په هغه کې یې ښکلي و چې له ښځې څخه د سړي زوکړه د سړي سپکاوی دی څو سوه متره لرې ماریا دوه راهبان ولیدل چې دا څاري او کله چې د یوې لویې دروازې مخې ته چې په تندي یې د لاتین غټ توری لیکل شوی و تیرېدله څلورو سیاپوشو ته یې پام شول دوی که څه هم د دې مخه ونه نیوله خو د مور د کور تر دروازې ورپسې و په دغو کسانو کې اګوستین هم لیدل کېده درې ورځې وروسته یو په ظاهره مؤدب سیاپوش سړی چې بې له شکه د شرع قاضي و د ماریا خاوند سپلانزا ته ورغی او پوی کړ چې ژر تر ژره اسقف ته ورشي سپلانزا ځان اسقف ته ورساوه هغه ورته وویل ښځه د جادوګره ده د سپلانزا رنګ والوت اسقف زیاته کړه خو د خدای شکر دی چې د یو داسې سړی په مرسته چې د علم غیب په زور خبیثه روحونه کشفوي له دې موضوع خبر شوم دا ښځه په داسې حال کې چې ځان یې په تور سپي او بیرته ستا په ښځه بدلاوه لیدل شوې ده سپلانزا حیران دریان و په نیولې غا کې وویل هغه هغه زما ښځه ده څه بل څه نه ده اسقف ورته وویل دا ښځه هیڅ وخت د یوه عیسوي سړي میرمن کیدلای نه شي ځکه چې له شیطانه سره یې واده کړی دی کمبخته ته نه یې خبر ته هغې خبیثو روحونو ته تسلیم کړی یې کور ته لاړ شه او سمدستي دغه ښځه دلته حاضره کړه اسقف ډیر عالم او فاضل سړی و هغه وویل د ښځې کلمه په اصل کې د لاتین ژبې له فمینا څخه استخراج شوې ده او فمینا یوه مرکبه کلمه ده چې مینای هماغه مینوس دی او مینوس په لغت کې د فقدان او نشتوالي معنی لري او ناچی د فمینا اوله برخه ده په لاتین ژبه کې د ایمان د کلمې اول حرف دی او نتیجه دا شوه چې ښځه یعنی بی ایمانه د سپلانزا په بدن کې وینه وچه شوه د اسقف له کوټې ووت او د لاس ګوتې یې له تندي راتاو کړې هغه به اوس د ماریا بې ګناهي څنګه ثابتوله دا به چا منله چې راهب غلط شوی دی نور نو د بارسلونا ګردو خلکو منلی و چې ماریا جادوګره ده په کم عقلو خلکو باندې د چټیاتو منل ډیر اسانه کار دی او په اسپانیا کې خو داسې سړی نه و چې د بې عقلۍ باد دی نوي ورباندې لګېدلی د سپلانزا پلار چې ډاکتر و د ژوند په وروستیو ورځو شپو کې خپل زوی ته ویلي و چې زویا د اسپانیا په خلکو هیڅ وخت حساب مه کوه دوی ډیر ساده ګان دي د دوی عقیده په یوه غیران هم نه ارزي البته سپلانزا هم د خپل وطنوالو غوندې عقاید لرل خو د اسقف دغه خبرې زړه ته نه لوېدله د خپل خزه پوره پیژندله او یقین یې و چې خزی وازی حق وخت جادوګری کیږي چې بوډی شي. سپلانزا کور ته ورغی او خپلې میرمنې ته یې وویل، ماریا راهبان غواړي تا اور ته واچوي، دوی وایي ته جادوګر یې. ما ته یې امر کړی دی چې ور وتې سپارم، اوس خبره واوره، که په رښتیا جادوګر یې خدای دې پرده وکړه، له ځانه توره پیشو جوړه کړه او له دې ځایه ځان وباسه. خو که ستا په نفس کې شیطانی روح نه وي، زه به دې هیڅکله راهبانو ته ونه سپارم. هغوی دې غاړې ته رسۍ در اچوي او تر هغو دې خوب ته نه پرېږدي چې په دروغو اعتراف وکړي. نو که په رښتیا ساحره یې، پښې سپکې کړه. خو ماریا نه وتښتېده، نه توره پیشو شوه. یوازې یې په مخ اوښکې راماتې شوې او دعا ته یې لاسونه اوچت کړل. خاوند یې مخ ور واړاوه، ویې ویل، ګرانې، پلار مې راته ویلي وو چې په ډېر لنډ وخت کې داسې زمانه را رسیږي چې خلک به په هغه چا پورې خاندي چې په ګوډو او جادو عقیده لري. پلار مې ملحد وو، له خدایه منکر وو، خو صادق سړی وو. نو تر هغه وخته پورې ځان چیرته پټ کړی. دا کار ګران نه دی. زما د ورور کریستوفر بیړۍ په بندر کې ولاړه ده، زه به دې پکې پټ کړم. ته به تر هغه وخته پورې چې زما پلار یې اټکل کړی دی ځان چاته نه ښکاره کوي. پلار مې په ټینګه ویل چې هغه وخت ډیر رالنډ دی. په هغه شپه ماریا د بیړۍ په یوه پټ ځای کې د سمندر مستو څپو ته غوږ نیولی و. له یخنۍ پوړېدله او د هغه وخت د را رسېدو ارمان یې کاوه چې خسر یې ویلي و چې را روان دی. اسقف سپلانزا ور وغوښت او ورته ویې ویل، ښځه دې چیرته ده؟ د ځواب ورکړ، له ځانه یې توره پیشو جوړه کړه او راڅخه وتښتېده. اسقف ورته وویل، اوس خو دې یقین شو چې ما سم قیاس کړی و. په هر حال پروا نه کوي، پیدا به یې کړو. اګوستین ډېر تکړه سړی دی، اوس ځه، خو احتیاط کوه چې بیا له کومې جادوګرې سره واده ونه کړې. کله ناکله د جادوګرو ښځو خبیث روحونه د خپلو میړونو د روح په خپلولو پیل وکاندي. تیر کال مجبور شوم، یو ډیر مؤمن کاتولیک چې خپلې ښځې روح ورتبا کړی و په اور کې واچوم. د کم بخت نه غوښتل چې خپل نفس شیاطینو ته وسپاري، خو دا کانه ور وشوه. اوس نو زه خدای دې مل شم. ماریا ډیر وخت په بیړۍ کې تیر کړ. سپلانزا به یې هر شپه حال اخیست او اړتیاوې به یې ور پوره کولې. میاشتې واوښتې، خو هغه وخت رانغی چې ماریا ورته په تمه وه. د سپلانزا پلار دروغ نه ویل، مګر د خرافاتو ریښې ډېرې ژورې وې. په لنډ وخت کې چیرته وچېدې. ماریا د ولاړې بیړۍ په منځ کې په پټ ژوند اموخته شوه. په راهبانو یې ملنډې وهلې، هغوی به یې تور کارغان بلل. کریستوفر به ویل چې بیړۍ له خیره سره جوړه شي، ماریا به لرې وطنونو ته ولیږو او هلته به د اسپانیا له خرافاتو بېغمه ژوند کوي. خو نصیب بله پېښه کړه. په ښار کې د اسقف اعلان چې په هر چارسو کې لګېدلی و، د سپلانزا په ذهن باندې تاثیر وکړ. د اسقف لخوا د ټولو ګناهونو د بخښلو خبرې نور فکرونه ور پیدا کړل. دا چې د سړي ټول ګناهونه وبخل شي څومره ښه خبره ده. سپلانزا چې ځان یو لوی ګناهګار ګاڼه، سړه سا وویسته. د یوه داسې ګناه کړې وه چې د هغې له کبله ګڼ کاتولیکان په دار شوي او یا خورا ربړېدلي وو. سپلانزا د خپلې نوې ځوانۍ عمر په تولیدو کې چې د جادوګرو او کیمیاګرو ځاله وه تیره کړې وه. په 12مه او 14مه میلادي پیړۍ کې هلته د اروپا تر بل هر ځای زیات د ریاضیاتو پوهه غوړېدلې وه او د اسپانیا د خلکو عقیده وه چې د جادو او ریاضیاتو په منځ کې ډیر واټن نشته. سپلانزا له خپله پلاره مداري توپ زده کړی و او عجیب عجیب طبي بوټي او د حیواناتو کلمې ملمې یې راغونډې کړې وې. یو ځل یې چې په اوکلۍ کې څه شی میده کول، ناڅاپه یوه شغله پیدا شوې وه او شیطان یې لیدلی و چې د تاویدونکو شنو شغلو په بڼه الوتې ووم، په تولیدو کې د د ژوند په دغه شیطانی چارو لړلې ووم. د پلار له وفات وروسته یې تولیدو پریښوده او څو موده پس یې د خپلو شیطانی کارونو په خاطر د پښیمانۍ ژور احساس وکړ. یو ځل یو بوډا او عالم راهب تر غوږ ورتیره کړې و چې ګناهونه یې د سیوري غوندې ورپسې دي او خلاصون ورڅخه یوازې هغه وخت کیدون کېدی چې یو ډیر لوی د خیر کار وکاندي. سپلانزا د دوزخ له اوره د ژغورېدو او د ځان د بچولو په خاطر هر کار ته تیار وو. د بله ځانه سره ویل چې د تجارت له کاروباره کله وزګار شم، د بزرګانو ولیانو زیارتونو ته به لوڅې پښې ځم او پوره نیمه شتمني به مې بخم. کله چې اوس دغه اعلان لوست په زړه کې ورتیره شوه کمی ماریا خزانه وای اسقفته مې سپارله. دغه فکر چې بس د یوې خبرې په کولو یې ګناوی پاکېدلې له ذهنه نه ووت. بس پلنزا باندې ماریا د ایمان غوندې ګرانه وه، خو له یوې ښځې سره دومره ډېره مینه هغه چاره وه چې راهبانو ورته پس پکه کتل او لعنت یې ورباندې وایم. د د ښار په دیوالونو باندې د لګېدلي اعلان خبره له خپل ورور کریستوفر سره وکړه. هغه ورته وویل دا ښځه که جادوګره وی بیا یې سپارل په کار وو. د ګناهونو بخل کېدل هم ډېر خوند لري، من کولی شو د هغې تر مرګه صبر وکړو، بیا به یې مړی دغو تورو کارغانو ته ورکړو. دغسې چې وشي بده نه ده که څنګه؟ دوی دې بیا د هغې مړی وسوځوي، مړی خو بیا په خوږو نه پوهېږي. سپلانزا وویل ګمان نه کوم ماریا ډېر ژوند وکړي، که داسې وشول موږ به هم له ګناهونو پاک شو. کریستوفر په کټ کټ وخندل او لاس یې د ورور په اوږه کېښود. سپلانزا په فکر کې ډوب شو او له ځانه سره یې وویل دا نو معلومه نه ده چې اول به زمرم که دا که مې ښځنه وی ولا ورکړې به مې وه. څو ورځې وروسته چې سپلانزا د بیړۍ په دړو قدم واهه له ځانه سره یې وویل اوس کاشکې عمرې ژوندۍ خو یې په ګوتو نه شم ورکولی، زړه مې نه مني. خو که مړه شوه مړی به یې دغو تورو لعنتي کارغانو ته وسپارم او بیا به یې له ګریوانونه ونیسم چې ګناوې مې راوبخي. دغه احمق په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې یوه ورځ خپله ښځه په زهرو ووژله. د ماریا جنازه یې د شرعي قاضیانو ته یووړه او هغوی د اور لمبو ته وسپارله. هله بیا راهبانو د طب او هغه علم چې وروسته یې نوم کیمیا شو د زده کړې ټولې ګناوې سپلانزا ته ور وبخلې. اسقف د کار وستایه او خپل یو تالیف کړی کتاب یې ورته ډالۍ کړ. په دې کتاب کې راغلی و چې شیطان د تکو تورو ویښتو میرمنې تسخیروي او دا ځکه چې تور د شیطان رنګ دی.
نامتو سندرغاړی آرون پاچا د نن څخه 25 کاله مخکې خپل لومړنی و نری فعالیتونه پیل کړل. اوږد مزل یې وکړ او دا له پیچمو او کږلیچونو ډکه لارې کچ کړه. پاچا د عمر ډېرې شیرینې شېبې هنر ته وبخلې، لارې وایسته او بیا ډېر نور د ده په پله روان شول. سندرې وبللې، خاطرې شوې، پر زړونو او ذهنونو وشرنګېدې. پاچا وایي دا ډیوه به بله ساتم، غواړم نوي کارونه مې تر پخوا متفاوت وي. زموږ همکار زبی الله مومن د پاچا د هنري ژوند په اړه رپورټ لري، پام مو ورته راړوم.
دو تر شکر وندے پکی کو ما او غم دل دی ماتد زوان شاہ. دا هارون پاچا پتر راخون کې غږ نږدې 25 کاله مخکې ویلې ټپی دي چې تر 2.5 لسیز وروسته لا هم مینوار لري او هر ورځ په لارو کوڅو حجرو ډیرو موټرو او میوزیک سنټرو کې په میناوري او ورته غوږ وګوي.
هارون پاشا د پښتو هنر او موسیقي غیات او تلپاتې نوم دی چې کله پر 1909 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د تلویزیون پر پرده را څرګند شو. په خپل ځانګړي جدید انداز او جذبي غږ کې غزل او ټپې وویلې، نو د پښتو موسیقي د مینهوالو پام یې ځان ته واړاوه او پر لر او بر کې د ځلاند هنر پلوشې خورې شوې. پاچا هغه مهال په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې، خو له پښتو موسیقۍ سره مینه د ډګر ته راوویست. په ډېر لږ وخت کې په لر او بر کې لکونه مینهوال پیدا کړل او د پښتو د ښې او معیاري موسیقۍ د مینهوالو پر زړونو یې باچایي پیل کړه. ښاغلی پاچا نه یوازې دا چې پښتو موسیقۍ ته نوی رنګ ورکړ، بلکې تر خیال محمد او ګلزار عالم وروسته لومړنی سندرغاړی و چې معیاري شاعري دود کړه. پر پښتو موسیقۍ خور بازاري رنګ تر ډېره لرې کړ او د معیاري موسیقۍ د مینهوالو تنده یې ماته کړه. نوموړی د خپل هنري سفر له پیله د ښې او معیاري موسیقۍ پلوی و. همدا لامل و چې په خپل لومړني البم د رنګونو ماښام کې د پښتونخوا د نامتو شاعرانو لکه رحمت شاه سایل، ډاکټر اسرار، اکرام الله ګران، اکبر سیال او اندیر شمس القمر غزل انتخاب کړي او بیا وروسته دا معیار تر ډېره روان وساته.
بدل شو بدل شلو وختنا جنکه ناراضی گزرتا جنکه ناراضی گزر خل بدل شو بدل شلو وختنا جنکه ناراضی گزرتا جنکه ناراضی گزر
تاچ د نور سندرغاړو په پرتله د هارون پاچا په هنر کې څه ځانګړتیا وه؟ لیکوال او شاعر عارف تبسم یې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
د هارون پاچا ځانګړنې که دا درته ووایم چې بې شمېره دي، نو دا به مبالغه نه وي. ولې د هغه تر ټولو لویه ځانګړنه خو د هغوی هغه جادوګر غږ دی چې هغه په لکونو کروڑونو پښتنو په زړونو کې خپل ځای پیدا کړی دی. چې هارون پاچا د موسیقۍ په میدان کې د 25 کاله پوره کړی دي، هغه ډېر نوي نوي څه په موسیقۍ کې اضافه کړې ده. هغه که د ټپو ته یو عروج ته رسول وي او د ټپو نوي نوي طرزونه مخته راوړل وي، هغه که د یو بهترین شاعري انتخاب وي او هغه که د هغوی هغه کمپوزونه وي چې هغه له هر چا څخه جلا دي، نو زما په خیال باندې هارون پاچا تر ډېرو زیاتو سندرغاړو ډېرې زیاتې ځانګړنې لري.
هارون پاچا ولې په دومره لږ وخت کې پر پښتو موسیقۍ بچایي پیل کړه او زرګونه مینهوال یې وموندل؟ د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش لامل دغه ښه انتخاب او د ډېرې موسیقۍ پر ځای ښې او معیاري موسیقۍ ته لومړیتوب او د ډېرو مینهوالو پر ځای پر معیاري او باذوقه مینهوالو حساب بولي. ښاغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د هارون پاچا موسیقۍ او انتخاب په نوي کول کې له ښې او معیاري شاعرۍ سره مینه پیدا کړه او د شاعرۍ او شعر بازاري هم وغوړاوه.
هارون پاچا واقعا چې په پښتو موسیقۍ کې یو بدلون راوسته. ښه ټکی ته چې پام وکړه، هغه دا و چې ښه او معیاري شاعري ده وویلې، د مبتذلو شعرونو نه ځان وساته. اوس کوم نوي ځوانان راټوکېدلي دي، ډېر ښه شعرونه وایي. په دې کې حتما د هارون پاچا د تشویق یو لاس شته دی، ځکه چې د هارون پاچا موسیقۍ که ښه نه وای خلکو نه خوښولی، د هارون پاچا دومره قدر په ټولنه کې نوای شوی، د ښه شعر قدر نوای شوی، خلک نه تشویقېدل ښه شعر ته. دا ځوانان چې ډېری چې ښه شعرونه وایي، زه فکر کوم یو څه خو ولې نه، د دوی د مطالعې او د دوی د پوهې دا تومنه او مالګه به پکې وي، خو د دې سره سره د یو څه زه د هارون پاچا لاس هم پکې وي.
شلخوا پښتو موسیقۍ ته د معیاري او نوي رنګ ورکولو یو ګټه دا هم شوه چې د ډګر نو سندرغاړو د هغه پر پل پل کېښود او هڅه یې وکړه چې دوی هم خپل هنر د معیاري شاعرۍ په ګڼه ښکلی کړي. د پښتو موسیقۍ د روان بهیر یو وتلی سندرغاړی کرن خان چې ځان د هارون پاچا شاګرد یادوي، همدې ټکو ته په اشاره د ښاغلي پاچا د هنر د 25 کلن سفر ډېر کامیابه او له نوښتونو ډک بولي. کرن خان وای هارون بچا فکری او شوري موسیقي کړي د پښتون قام په فکری او شوري وده کې پر خوند اخیستي او په خبره چې د پښتون قام دولسي بیداری په لړ کې باندې خاغلی بچا د خدمت تر ډیره ژوندې او یاد وي. خاغلی کرن په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
په دغه 15 کال کې هارون بچا بلا نو وختونه وکړل. هغه کې اولنې نو وخت خدا دې چې ټپه زموږ سره په یو دوه درې اندازونو هغه د په لزګونو اندازونو کې ولست معرفي کړل. بلدا چې نوی هنرمندان د هارون بچا د هنر نه دومره متاثر دي چې هر سړی کې څنګه سره رنگ د هارون بچا شته او په جدیدو یا په دې نوی کول کې هارون بچا د موسیقي یو ستند او د هارون بچا د 15 کلن هنري سفر ته مونږه په درنن نظر ګورو. مبارکي ورته وکړو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان
لون رول سات نوې میلادي کال راځي تر دې د مده هارون بچا نږدې نه حاصل وخت البومونه بازار ته راوتی چې ټولې د مینوالو له تو تر کلی سره مخ او په ډېر لږ وخت کې نایاب شي وي دي. خاغلی بچا له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل مینوالو ته زیری ورکړ چې د خپل هنري سفر 50 البوم ګل رنگ هم تیار دی او په نږدې راتلونکي کې به د مینوالو لاسونه ښکل کړي. نوموړی پښتو موسیقي ته ورکړي کلونه خدمت بولي او خپل 15 کلن هنري سفر په دې ډول ارزوي.
زه تاسو ته رښتیا خبر وکړم چې داسې فکر نه کوم چې ماګنې په دې کلونو کې کوم ډېر غټ کار کړی وي. کاش کې کړی مې وي. ما په خپل هم ویاړ کولی شوی. زما څومره چې اوریدونکي دي زما د موسیقي مینوال دي نو زه د ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم. زما دغه ډېر مات ګډ کار ته هم درانه کتلې دي او ماته په دغه ترڅ کې ډاډ او حوصله راکړې ده تر څو زه نور هم په دغه برخه کې کار وکړم.
لس جانا کنو تولو لس جانا بش جانا 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 جانا
خغله بچا همدا شان خپل پښتانه مینوال ستای چې خا او معیاري موسیقي و نازوله او نموړی ته یغه سو ورکړل چې تماینه لرله. هارون بچا هله خو دا چې د پښتو موسیقي خدمت بروان ساتي او لدې لارې به د ورزه په پښتنو د فکری ودی او دا غي پر شونډه د مسکا پر خبرولو کې ونده اخلي.
خپل هڅه به مې تر خپل وسه جاری او ساری وي چې د پښتو موسیقي په ډګر کې نور هم کار وکم او اوس خو راته لا هم ګران شو چوند زما پنځه ښکاله په یاد شو نو اوس باید نور داسې کار وکم چې هغه تر دې زما د کړیو کارونو خوی چیلنج هم را تر پیښته خو د ملګرو او د مینوالو دواګانې او د دغه مینې چې را سره وي نو زه هیله منې چې یو څه ښه کار به وکړی شم.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 janan
پشور کی زنی زنی آوازونا.